سانو دا یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د سهار 8 بجې شوې دي. پرونه خبرونه کې اوري چې د طالبانو سره مذاکره کوونکې افغان پلاوی وایي چې د پاکستان په ورسته ناسته کې دوی ته د طالبان لخوا داسې وړاندیز نه دی شوی چې ګواکې که یو ملي متحد حکومت جوړ شي نو طالبان به اوربند کړي. دا موضوع په همدې خبرونه کې په تفصیل سره اوري. او دا هم اوري چې د کورنیو چارو وزیر وایي د افغانستان شمالي ګاونډي هیوادونه باید د افغانستان سره پوځي مرستې وکړي. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د سولې په وروستیو خبرو کې د افغان پلاوی یو غړی وایي طالبانو په غونډه کې داسې څه نه دي ویلي چې دوی به ګواکې د ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې اور بند وکړي. د کورنیو چارو وزیر د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. او په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو مرکچیان وایي توافق لور ته پرمختګ شوی خو د خبرو د بریالیتوب نښه نه لیدل کیږي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د سولې ورستیو خبرو کې د افغان پلاوی یو غړی وایي چې طالبانو په غونډه کې داسې څه نه دي ویلي چې دوی به ګواکې د ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې اور بند وکړي. فیض الله زکی ازادي راډیو ته وویل چې د بېلابېلو مسایلو په حق له نظریات تبادله شول او اصلي تمرکز په دې و چې آیا دواړه خواوې مذاکرات د شخړې د حل یوازینۍ لار ګڼي او که نه، او که ګڼي نو دغه خبرې چې کله ناکله هلته او دلته کیږي باید په یو دوامداره تګلاره تبدیل شي او په دې موافقه وشوه. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د یو باخبره پاکستانی چارواکي له قوله لیکلي چې طالبانو وړاندیز وکړ که چیرې پاکستان او چین په افغانستان کې د ملي متحد حکومت جوړېدا تضمین کړي دوی اوربند ته چمتو دي. د کورنیو چارو وزیر د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې له شمالي ګاونډیو هیوادونو پوځي مرسته او تجهیزات غواړي. نورالحق علومي د هیواد شمال ته د سفر په ترڅ کې په بلخ ولایت کې له یو شمېر چارواکو سره د خبرو پر مهال ویل چې بهرني ځواک ته نه بلکې بهرني ملاتړ ته اړتیا لري.
ما می کشورای همسایه خود که سفر کردیم رفتیم گفتیم مرد
دیوی منگ در افغانستان گاونده هوادونو تا چی سفر کرده هاگوی تا مویل چه منگ ولس تر او سد تاسول پارا زان سپر کرده او دیتا اجازه نور کو چه زمنگ لخوره یا کچنه تیره هموشی خو تاسو منگ سره پوزیم رستا وکرده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د دولت وسلوال مخالفین د نوم او جغرافي په بدلون غواړي جنگ له جنوب شمال ته وغځوي او د افغانستان شمالي ګاونډیو ته هم تروسي ګواښونه متوجه کړي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس د فرخوندې کورنۍ سره ژمنه وکړه چې د دوی د لور د وژنې د قضیې په ارتباط به د افغانستان د محاکمو لخوا عدالت تأمین او مجرمان به له قانون سره سم خپله سزا وویني. د استناف محکمې په دې قضیه کې د څلورو ګرمو کسانو د مرګ سزا په 20 کاله قید تبدیل کړه. د اجرائیه رئیس د وین مرسیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د فرخندې د کورنۍ د اندېښنې د لرې کولو لپاره دوی سره ژمنه وکړه چې حکومت په نهایي محکمه کې موضوع جدي نیسي.
اجرائیه رئیس نن د شهید فرخندې له کورنۍ سره په لیدنه کې هغوی ته ډاډ ورکړ چې حکومت د فرخندې قضیه جدي توګه څاري څېړي.
اجرائیه رئیس ان پرون د فرخوندې سره په لیدنه کې د فرخوندې له کورنۍ سره په لیدنه کې هغوی ته ډاډ ورکړ چې حکومت د فرخوندې قضیه په جدي توګه څاري. اوش کلنه فرخونده د کب د میاشتې په 28مه د قران کریم د سوځولو په تور د یو شمیر غوسه شو خلکو لخوا په ډیره بیرحمۍ سره په کابل کې وشل شو. خروسته سرګند شو چې هغه بې ګناه و او د قران کریم د سوځولو نیت یې نه درلود. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو مرکچیان وایي د توافق لور ته پرمختګ شوی خو د خبرو د بری ډیره کمه واقعي نښه تر سترګو کیږي. ایران، چین، فرانسه، برتانیا، جرمني، روسیا او امریکا هلې ځلې کوي چې داسې توافق ته سره ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود او په دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کړای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل موږ ځکه دلته یو چې باور لرو موږ واقعي پرمختګ کوو. جان کری دا ګواښ هم وکړ که چیرې جدي پریکړې ونه شي نو د خبرو ختمولو تیار ده.
We are not going to sit at the negotiating table.
دوی مونږ خو بتل د مذاکرو د میز شاته ناست نه یو. بلخوا د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د ادارې مشر فدریکا موګرینی ویل توافق ته نږدې شوي یو، خو که چیرې په څو راتلونکو ساعتونو کې مهمې تاریخي او سیاسي فیصلې ونه شي موږ به کوم توافق ونه لرو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا ویل تر هغو چې ضروري وي توافق ته د رسېدو لپاره به دوی د مذاکرو د میز تر شا ناست وي. په یمن کې د القاعده شبکې نوی مشر پر خپلو پلویانو غږ کړی دی چې پر امریکا بریدونه وکړي. قاسم الرایمی وروسته تر هغې په یمن کې د القاعده مشر وټاکل شو چې د دې ډلې پخوانی مشر ناصر الوحیشي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې له منځه لاړ. راپورونه وایي قاسم الرایمی په یو خپور شوي غږیز پیغام کې په خپلو څرګندونو کې د القاعده له مشر ایمن زواهری سره خپل ائتلاف څرګند کړی دی. نوموړي امریکایانو ته په خطاب کې ویلي څومره چې موږ وژنئ موږ به نور هم هوډمن کیږو، تاسو چې هر مشر وژنئ بل به ځای نیسي. په یمن کې د القاعده مشر ته منسوب د دغه صوتي پیغام کراوالی تر اوسه نه دی تایید شوی. ملګرو ملتونو په یمن کې انساني مرستو لپاره یو غیر مشروط اوربن اعلان کړ. دغه اوربن نن د یمن په وخت د ورځې په 11:09 نافذیږي او د روسیې د مبارکې میاشت تر پایه به دوام وکړي. ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې د یمن د بیړنۍ انساني مرستې درېیمه درجه کې دی چې تر ټولو ستونزمن وضعیت دی او تقریبا د نیمایي سیمو خلک یې د خوراکي موادو له بحران سره مخامخ دي. له هغې نیټې راهیسې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن باندې هوایي بریدونه پیل کړي، په تیرو څلورو میاشتو کې په دې هیواد کې څه د پاسه 3000 کسان وژل شوي، 1,000,000 نور کسان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویل چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شهزاده سعود الفیصل چې 40 کاله د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مسؤلیت پر غاړه درلود د 85 کلنې په عمر پرون مړ شو. سعود الفیصل د یو نا اعلان شوې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. هغه چې په 1995 کال کې بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی و د تیر اپریل میاشت تر پایه دغه دنده وچلوله او وروسته عادل الجبیر په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر د هغه پر ځای وټاکل شو. تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. له طالبانو سره مذاکره کوونکی افغان پلاوی وایي طالبانو دوی ته د یو ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې د اوربان نه پیشنهاد نه دی کړی.
هدف هر مذاکره صلح امنیت، در قدم اول خشونت قطع شود، مسائل مورد اختلاف روی میز بیاید.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د مخالفانو پر وړاندې د مبارزې توان لري، خو په عین حال کې تجهیزاتو او مډرنو وسلو ته هم اړتیا لري. په روان خبرونه کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم وایي چې د افغانستان د شمالي ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په ځینو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت تر داعش هم خطرناک بولي.
د غیر مسؤول وسلوال د طالب نه ډیر زیات خطرناک دي. دی له خاطر سره دوی د اندازه مسله دي، تروریستي بانټو پورې اړه لري.
د حج او اوقاف وزارت وایي هڅې روانې دي چې د مکې معظمې په ښار کې د افغانستان د تخریب شوي ملکیت په بدل کې د سعودي له حکومت څخه بل ملکیت ترلاسه کړي. د خبرونې په دوهمه برخه کې یو کله زرغګونه د ازادې راډیو د ډرامو نوې لړۍ خپرېږي. د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د ایکسپریس ټریبیون رسپانې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په پاکستان کې وروستۍ غونډې څخه د یو باخبره پاکستانی چارواکي له قوله خبره کړې چې طالبانو پیشنهاد وکړ کچیر په افغانستان کې یو متحد ملي حکومت جوړیږي دوی اوربند ته چمتو دي. په خبرو کې بیا د افغانستان د پلاوی یو غړی فیض الله زکی وایي چې په دغه سي عبارت په غونډه کې سندې مطرح شوي. سلطان محمد سرور په ریپورت لري.
فیض الله زکی آزادی رادیو ته وویل چې دا لومړی دا ډول غونډه وه او دواړو خواوو د بیلابیلو مسایلو په اکله خپل نظریات بیان کړل، خو اصلي تمرکز په دې و چې آیا دواړو خواوې مذاکرات د شخړې د حل یوازینۍ لاره ګڼي او که یې ګڼي نو آیا امکان لري چې دغه مقطعي خبرې په یوې دوامدارې تګلارې تبدیل شي او په دغو مسئلو توافق وسو. فیض الله زکی زیاتوی چې په دې هم توافق وسو چې ټول اختلافي مسائل په یو ورځ یا یو دور مذاکرات نه شي حل کېدای، نو دواړه خواوې د هغه مسائل چې غواړي پراتلونکو خبرو کې ور باندې بحث وشي وټاکي. د ایکسپریس ټریبیون ورسپانه د غونډې له جریاناتو څخه دی وبا خبره پاکستانی چارواکي لقبل لیکي چې طالبان ومنله کچېری چین او پاکستان په افغانستان کې د یو متحد ملي حکومت جوړېدا تضمین کړي طالبان جنگ دروي. خو د افغان پلاوی غړي فیض الله زکی آزادی راډیو ته وویل چې په دغه عبارت څه مطرح شوی نه دی.
اما دغه
سه کوم عبارت یا مسأله مطرح شوی نه ده، خو په دې کې شک نشته چې د سولې د هر ډول خبرو لومړی هدف دا دی چې جنگ ودرول شي، اختلافي مسایل د میز پر سر کې خوبدل شي او کېدای شي دغه سه مسایل یو پراخه دایره ولري. د ایکسپریس ټریبیون ورسپانه د خپل منبع له قوله لیکي چې د افغانستان د حکومت پلاوی د فوري اوربند غوښتنه وکړه او ویل چې بریدونه او خبرې په یو وخت دوام نشي کولای. ایکسپریس ټریبیون دا هم لیکلی دی چې د افغان حکومت استازو دا ومنله چې د طالبانو دریمه درجه مشران په مرکزی حکومت کې شامل کړي، خو طالبان وویل چې د دوی د قیادت لومړی درجه مشران باید شامل شي. ورسپانه لیکي چې دواړه پلاوی د خپل مشرانو سره زیاتو مشورو او راتلونکو غونډې ته تیاری لپاره چې اختر نوروز ته به وشي ستانه شول.
د سلطان محمد سرور پر ریپورت کې مو اوریدل چې افغان پلاوی چې د طالبانو سره خبرې کړي وای په دې غونډه کې د طالبان له خوا داسې پیشنهاد چې ګواکې د متحد ملي حکومت د جوړېدو په صورت کې به دا ډله اوربند وکړي نه دی مطرح شوی. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د کورنیو چارو وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د مبارزې توان لري، خو د وسلوالو د ځپلو او د منځوړلو په مقصد مجهز او نظامي تجهیزات ته هم اړتیا لري. نور الحق علومی د هیواد شمال زون ته په خپل سفر کې ویلي چې 1994 کال به د دولت د وسلوالو مخالفانو د محو کولو کال وسی. مجیب الرحمن حبیب زیپه له مزار شریف ریپورت لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې موجوده ناامنۍ د سرحدي کرښو هاخوا د مخدره توکو د قاچاقونکو او تورستانو لخوا کنټرول کیږي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي شمال زون ته په خپل سفر کې ویلي دي چې د دولت مخالف وسلوالو له مرزونو هاخوا څخه حمایت کیږي او د دوی تروریستي برنامې هم له افغان خاورې بیرون په ګاونډي هیوادونو کې طرح کیږي. علومي د افغان امنیتي ځواکونو سره د مجهزو جنگي تجهیزاتو د نشتون په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د هیواد له شمالي ګاونډیو څخه یې د نظامي تجهیزاتو او مرستې غوښتنه کړې. د کورنیو چارو وزیر وویل چې په ټوله معنا افغان امنیتي سرتیر د مخالفینو په وړاندې د جګړې توان لري، خو د خاورې څخه د دفاع په مقصد نظامي تجهیزاتو ته اړتیا موجوده ده. د بهرنیو قوتونو حضور ته اړتیا نه لرو، خو د بهرنیو هیوادونو لخوا نظامي مرستو او تجهیزاتو ته مو اړتیا موجوده ده. دا مسله ما په خپل سفرونو کې ګاونډي هیوادونو ته مطرح کړې او ترې مې د مرستې غوښتنه کړې.
تجاوز صورت اما شما ما را کومک کړئ.
هغه د شمال زون په نامنیو کې د مخدره توکو د قاچاقونکو لاس دخیل بولي او زیاتوي چې دا ډلې لکلک بیرونی حمایت څخه برخمنې دي. علومي زیاته کړه چې د دولت مخالف وسلوالو له جنوب څخه شمال ته د جنگ د جغرافیا او د نوم په بدلولو سره په هڅه کې دي ترڅو منځنۍ اسیا او شمالي ګاونډیو ته امنیتي تهدید ورپېښ کړي. د کورنیو چارو وزیر وویل چې مخالفین په هڅه کې دي ترڅو د 1994 کال دوی لپاره د لاسته راوړنو ډک وي، خو دا کال به دوی د له منځه تلو او نابودۍ سبب شي. وسلوال مخالفین په هڅه کې ترڅو 1994 کال د دوی لپاره د لاسته راوړنو ډک کال وي، خو دا کال به د دوی د نابودۍ او محو سبب شي. موږ د وسلوالو د منځتلو په مقصد هوایي عملیات هم پیل کړي دي چې د تروریزم سره د مبارزې په وړاندې له اساسي وظایفو څخه شمیرل کیږي. د کورنیو چارو وزیر وایي چې پس له دې به د مخالفینو د سرکوب او له منځه وړلو په مقصد هوایي نظامي عملیات ترسره کوي چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له اساسي دندو څخه شمیرل کیږي. علومي زیاته کړه چې دښمنان په هڅه کې دي ترڅو د افغانستان شمالي ګاونډیان د دوی د همتبره ځواکونو په جذب او استخدام سره تهدید کړي او د جنگ لمن یادو هیوادونو ته وغځوي. مجیب الرحمن حبیب زئی، مزار شریف.
د نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان پر وسیو تحولاتو په خاص توګه په پاکستان کې د سولې د خبرو اترو په اړه مطالب خپاره کړي. اجمل انت مطبوعات لستی.
د نیویارک ټایمز رسپانې په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په وروستیو مخامخ خبرو یوه مقاله لیکلې او دا یې د ولسمشر اشرف غنی لپاره یوه بریا بللې. ورسپانه وی په داسې حال کې چې د دې خبرو څخه حکومتي هیئت راستون شوه په کابل کې پاړه خوشبيني زیاته ده او آن د بخانی ولسمشر حامد کرزی په شمول د ولسمشر غنی منتقدینو هم د شوي پرمختګ هر کله کړي. یو پاکستانی چارواکی د نوم د ناخستو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي بحث کې د دواړو خواو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر اقداماتو خبرې شامل وي چې په افغانستان کې د خبرو لارې د تاوتریخوالي کمولو ته لاره هوارولی شي. د چارواکی د اعتماد جوړونې د اقداماتو جزئیات نه دی ورکړي خو ویلي دي د خبرو فضا هیله بخونکې و داسې چې په پای کې دواړو لورو یو بل په غېږ کې ونیول. نیویارک ټایمز د پاکستاني او لویدیځو چارواکو له قبل وایي خبرو ته د طالب استازو په حاضرولو کې د پاکستان د پوس فشاري و وسیله وه. ورسپانه وایي دا تر ډیره د دې منل دي چې پاکستاني پوس چې د افغان طالبانو سره د خپل اغیز پراختیا لپاره مرسته کوله لا هم پر دې ډله اغیز لري. پر دې سربیره نیویارک ټایمز لیکي دا لا نه د څرګند چې په دې خبرو کې هغه کسان چې د طالبانو په استازیتوب خبرې کولې د دې ویشل شوي تحریک د کومې ډلې استازیتوب کوي. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالب استازي د طالبانو د تحریک د مشرتابه لخوا ټاکل شوی وو خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي د نیویارک ټایمز خبريال ته پاستولي ایمیل کې ویلي د پاکستان لخوا تنظیم شوی د خبرې په ناسمه خوا یو ګام دی. په یو جلا اعلامیه کې طالبانو هم ویلي چې یوازې د قطر دفتر د دا ډول خبرات رو واک لري. د فاینانشل ټایمز رسپانه د هندستان د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر شیام سارن چې د محل د یو څیړونکو مرکز مشري کوي لخلي ویلي څو پوري چې دا معلومه نکړی شي چې د کومې ډلې طالبانو د خبرو کې برخه لرله او آیا د کوټې د شورا استازیتوب وکنه په اسلام آباد کې د شو خبرو د اهمیت په اړه قضاوت ګران دي. واشنگتن پوسټ رسپانه بیا د اسلام آباد خبري افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر نسکوري دوه وروسته د دواړو خواو ترمنځ تر ټولو لوی لیدنه بللې. رسپانه وای سره د دې چې د خبري اترې له یو سنرمې سرم لیوي خو بیا هم په افغانستان کې د سولې د هڅو او د جګړې د پای تر رسیدو په وړاندې ډیر خندو نشته. د ګاردن برتانوي رسپانه هم د اسلام آباد د سولې د خبرو په اړه په ویلیکنه کې ویلي تر دې مخکې د مې په میاشت کې په ورمچ کې د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان د رغون کې رول په اړه شکونه موجود وو. ورسپانې دې ټکی ته اشاره کړې چې په اسلام آباد کې د دواړو خواو ترمنځ د سولې خبرې د سې شنبې د ورځې له رجماتې پایل شوې او د چهار شنبې د ورځې تر سهار پورې دوام وکړ. ورسپانې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان رول مهم بللې خو وايي ډېر افغانان وسم له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د پالیسیو په خاطر پر دې هیواد بې باور دي. ورسپانه په عین حال کې وايي له طالبانو سره جوړجاړي خای ونه شي کولای افغانستان کې بشپړه سولې راولي ځکه د ورسپانه په وینا دا ډول وسوسه شوی او یو شمیر غړي د داعش له وسلواله ډلې سره بیات کړي.
د شمالي ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو په خپل سیمو کې د غیر مسؤل وسلوالو موجودیت تر داعش او طالبانو خطرناک ګڼي. دوی له حکومت غواړي چې ډیر ژر دغه خلک به وسلې کړي ځکه چې خلک سخت په اندېښنه کې اچولي دي. په دې اړه مفصل ریپورت اورو چې سیفی الله استنګزی برابر کړی دی.
د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت یا داعش جنګیالیو ترڅنګ د غیر مسؤل وسلوالو ډلو موجودیت او ورنه د ځینو سیاسي او حکومتي چارواکو ملاتړ تر کومې اندازې عام افغانان په ویره کې اچولې دي. غیر مسؤل وسلوالو ډلو په هغو سیمو کې خلک له ژوند بې ځره کړي دي چې ډیر فعالیت پکې کوي. د عام خلکو په خبره دا ډلې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او طالبانو له جنګیالیو هم خطرناک دي. د کندوز یو اوسیدونکو په دې اړه داسې وایي:
د غیر مسؤل وسلوال د طالب نه ډیر زیات خطرناک دي. دله خاطر سره دوی بیا اندازه مسله دي ساقله سراغان لري دی پوغان لري دوی وابسته به باز تروریستی بانټو پورې اړه لري.
د کابل په گاوند ولایت پروان کې هم وخت نا وخت غیر مسؤل وسلوال خلک زوروي او د تنظیمي او کورنۍ جګړو د وخت په څیر اوس هم په خپل منځونو کې اخوډب کوي چې عام خلک ترې زیان منيږي. په دې ولایت کې د بهرنۍ پوځیانو لخوا د یوې ډیپو د هدف ګرځولو پیخي او ورپسې خبرګونونو هم د دې ولایت اوسیدونکو سخت اندېښمن کړل. اخو په بلخ ولایت کې عام خلک وایي چې غیر مسؤل وسلوال ورانکار فعالیتونه کوي او اکثر زورونی د پخواني جهادي قمندانانو ټوپکوال کوي او ان له خلکو اوشر ټولوي.
دا ټول د پخواني جهادي قمندانان دي چې کمیت کې چې زړه وای ټول کمیت د دې پلاس کې فیصله چې د محکمې ویم دی کوي خلکم زوروي او شرم دی ټولې دال بنامه چې کارونه نام نشه را ما سکوي دوی کوي.
خو اصلي پښتنه دا ده چې د دغو غیر مسؤل وسلوالو او زورواکو تر شا څوک ولاړ دي او دوی په عامه اصطلاح په چا نازيږي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون وای افغان چارواکي په خپل د ټوپکوال ملاتړي او په چورو چپاول کې ورسره شریک دي. د دغه کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح ازادي راډیو ته وویل کړه دغه غیر مسؤوله وسلوالو تر شا د شورا وکیل وزیر او لوی سیاستوالو لاس نوي کله به دومره خلک وشي زورولای
خپل حکومت په دې کې شریک دي د خلکو ملاتړین چې دی هغه حکومتاران تاسو وګورئ چې په اوسنۍ شرایطو کې څومره غیر مسؤول کسان چې دي خامخا د یو چا سره ارتباط لري یا د سیاسون سره ارتباط لري یا د وکیلانو سره لري یا د لیډرانو سره لري یا د وزیرانو سره ان غیر مسؤول کسان بدون د یو قوي پښتونبانی نه شي کولای د ګروپونو حمایت وکړي
د رپورټونو لمخه یو شمیر لوړپوړي حکومتي چارواکي او ځینی والیان هم وسلوال کسان د افغان پوجانو له چوکاټه بهر اداره کوي چې کله ناکله په امنیو کې اخیل کیږي اکثره خلک وایي په کوم سیمو کې چې غیر مسؤول کسان فعال دي حکومتي ځواکونه د ورتلو زړه نه کوي او دوی پریخي چې په خپل سر واکو چلوي دغه غیر مسؤول وسلوالو ډلو د شمیر پاړه دقیق ارقام نه دي موجود خو دا چې امنیتي ځواکونه ولې په دې یو ورستي لسیزه کې دغه ډلو ټپلو په لمنځوړلو کې پاتې راغلي امنیتی چارواکی داسې ځوابوي د کورونی چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې کلکه هڅه روانه کړې څو د وزیر نور الحق علومی د سل ورځنی کاري پلان په مطابق لمړی دا ډلې وپیژنې بیا یې پر ضد اقدام وکړي
برنامه صد روز نخست وزیر مور داخله میس کې
د کورونی چارو وزیر په لمړی سل ورځو کې دا خبره شامل ده چې دغه غیر مسؤل ډلو او کسانو په اړه معلومات ټول شي چې په هیواد کې په کوم سیمو کې فعال دي لمړی به دا معلومات ټولو چې دا کسان په کوم ځایونو کې فعال دي خغلی صدیقی وایي چې هر میاشت په منځنۍ توګه 200 تر 300 میل وسلې بیلابیلو سیمونه ټولیږي عام خلک بیا وایي چې د طالب واکمنۍ لپاره زیدو ورسته د پخوانیو جهادي قمندانانو او وسلوالو کسانو پر سر د ډایاک او ډی ډی آر پروګرامونه سم نه دي تطبیق شوي او اوسنۍ ستونزې د همدغو پروګرامونو لناسم عملی کېدو سره ژورې ریښې لري امنیتي او دفاعي ارګانونه بیا وایي چې په دغو دوو پروګرامونو کې په لس هاو زره میله سپکې او درنې وسلې ټولې شوې دي د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري وایي چې هڅې روانې دي دغه ټولې غیر قانوني وسلې ټولې شي څو د امنیت اصول په لار کې د استرخند لمنځه لاړ شي
څوچې غیر مسؤلی وسلې لري دا د افغانستان په ګټه نه دي زموږ پالیسی دا چې د افغانستان په ګټه نه دي موږ طرفدار نه یو موږ کوښښ کوو چې دا وسلې په هر شکل وی ټولی کو ځکه دا په افغانستان کې سولې تام خطر دی امنیت تام خطر دی
د افغانستان نړیوال ملګری هم د ناقانونه وسلو زیرمه د امنیت لپاره جدي ګواخ بولی او لمنځوړل او ټولول یو پرځای ګام لوړپوړي امریکایي سناتور جان مکن کابل ته خپل ورستي سفر کې په پروان کې د وسلو دی وی ډیپو لمنځتلو ته اشاره وویل په هر ځای کې کنا قانون وسلې وی باید ثابت شي چې د افغانانو او امریکایانو پر ضد نه کارول کیږي
I do know that any place where large caches of weapons are kept
زه په هیګم چې په هر ځای کې چې د وسلو زیرمې وي او کوم قانوني اسناد هم ونه لري باید د دې لپاره چې د افغانانو او یا امریکایانو پر ضد نه کاریږي پوره معلومات وشي او په وړاندې عمل وشي که هم امنیتي چارواکي د ناقانونه وسلو ټولول او د غیر مسؤل کسانو تعقیب خپل لمړیتوب یادوي خوشته ځینی داسې لوړپوړي چارواکي چې د مجاهدینو له وخته د زیرمه شوي وسلو په لمنځوړلو خپګان او جدي اندېښنه ښکاره کوي د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په دې وروستیو کې په پروان کې د وسلو د یوې ډیپو لمنځتلل د اندېښنې وړ خبره وبلله او ټینګار یې وکړ چې پراتلونکو کې باید داسې هدفي حمله ونه شي
امیدوار سم چې حوادث همچنانی تکرار نشم
هلمنیو چې ورته حادثه تکرار نشي مجاهدین په بشپړ معنا د ملي وحدت حکومت ترڅنګ ولاړ دي ل افغان چارواکو سره د قانون وسلو د ټولولو او لمنځوړلو په خاطر دوه ډول فکر او دریز ته پکتو پوزي کارپوهان وای امنیتی اورګانونه دغه وسلو د لمنځوړلو توان نه لري یو پوزي کارپو باري آر اس په دې اړه وویل
دا چې نشي ویل کېدلای چې په افغانستان کې امنیتی ځواکونه د دغه تشکیلات او مصالحو کسانو او دغه د مرکزونو څخه هغایي ونه لري هغایي ولري په دې معنی دی چې دولت داسې د زوف په حالت کې دي چې نس کولای چې دغه کسانو ته لکه څنګه چې لازمه ده جواب وایي ځکه چې هغه ټول د دولت د جکټورو مراجعو سره همبستګی لري
د غیر مسؤل وسلوالو فعالیت کوم تازه خبره نه ده بلکې لڅو کلونو راهیسي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک ترې زوريږي ریپورتونه لمخي غیر مسؤل وسلوال په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې ډیر فعال دي او د خلکو د زورونې ترڅنګ لخصو شمانو سره ډول ډول تاریخوالای کوي لدی ټولو سره سره کارپوهان حکومت توړندیز کوي چې د دې ډلو د زپلو او د وسلو د ټولولو او لمنځوړلو په خاطر باید امنیتی اورګانونه پراخ او عملی کیدونکو پروګرامونه تر لاس لاندې ولري صفی الله ستانګزای ازادي رادیو کابل
د حج او اوقاف وزارت وی هڅه روان دي چې د مکه معظمه په خار کې د افغانستان د تخریب شوی ملکیت په بدل کې د سعودي له حکومت څخه نور جیدات ترلاسه کړي. د دې وزارت چارواکو د پنځمې پورس ازادي راډیو ته ویل چې مکه معظمه ته نږدې د افغانستان د تخریب شوی ملکیت ارزښت څه باندې لس میلیونه ډالر خودل شوی دی. چارواکي دا هم وایي هیڅوک د دې ملي ثروت پر سر شخصي معامله نشي کولای. په عین حال کې د وزارت ځینې چارواکي وایي د بهرنیو چارو وزارت باید دغه موضوع له ډیپلوماټیکو لارو اوار کړی. تفصیل لخان محمد سین خبرو.
که څه هم کعبه شریفي سره نږدې د افغانستان ملکیت له مادي او معنوي پلوه مهم ګڼل کیږي، خو سعودي عربستان تر اوسه افغانستان ته د دغه تخریب شوی ملکیت بدل نه دی ورکړی. راپورونه وای احمد شاهی افغانی رباط چې د مکه شریفي په سل مترۍ کې د افغانستان ملکیت یو پخانی ودانۍ و، د مکه شریفي د پراختیا پلان د عملی کېدو په لړ کې ورانه شوې ده. د حج او اوقاف د وزارت مرستیال دایي الحق عابد د پنځم به پورز ازادي راډیو ته وویل هڅه روان دي چې سعودي عربستان د احمد شاهی افغانی رباط د تخریبولو بدیل ملکیت افغانستان ته ورکړي.
قضیه بسیار کلان است و افغانستان هم یک وکیل مدافع اینجا ما گرفتیم.
دا یو ډیر ستره قضیه ده. افغانستان د دې لپاره په سعودي عربستان کې یو مدافع وکیل نیولې. ویل کیږي چې د دې ملکیت ارزښت له سلويختو څخه تر 500 میلیون ډالر پورې ده. دا به محکمه فیصله کړي یا به یې قیمت او یا به یې ځمکه افغان لوري ته ورکول کیږي. خو موږ غواړو چې په بدل کې یو مناسب ځمکه راکړل شي. لا دې قضیه یو کالتریږي او عربستان هم انکار نه کوي، ځکه چې دا د افغانستان یو تاریخي ساحه ده.
د حج او اوقاف وزارت د معلوماتو لمخې افغانستان په سعودي عربستان کې درې ملکیتونه لرل چې یو رباط افغاني احمد شاهی و چې د حرم شریف د نوي جماعت تر نقشې لاندې راغې او تخریب شو. ویل کیږي چې رباط افغاني د یوې ودانۍ نوم دی چې 250 کاله د مخه د افغانستان د پاچا احمد شاه په لارښوونه کعبې ته نږدې د افغان حاجیانو د حسین لپاره جوړه شوې وه. رباط په عربي کې هغه ځای ته ویل کیږي چې حاجان پکې هستوګن کیږي. د حج او اوقافو د وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان بل ملکیت چې سلور جریب ځمکه ده د عربستان په جده کې پراته ده. ځینې راپورونه وایي چې ګواکې د حج او اوقافو د وزارت پخوانیو چارواکو رباط افغاني په ډیرو پیسو په سعودي عربستان پلورلی دی. اوس مهال د حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي چې د رباط افغاني د پلورلو په هکله هیڅ اقدام نه دی شوی. په عین وخت کې د دې وزارت پخوانی چارواکي په دې نظر دي چې د بهرنیو چارو وزارت مکلف دی چې دغه مسأله له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. د حج او اوقاف پخوانی وزیر محمد یوسف نیازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چون این موضوع کلان است، مثل که رئیس جمهور اشرف غنی آمد و یک صدای خود بالا کرد اونجا باز
دا لوی موضوع ده. کله چې جمهور رئیس اشرف غنی راغی او دا موضوع یې راپورته کړه، اوس په کار ده د یو شخص په ذریعه نه بلکې د بهرنیو چارو وزارت دغه موضوع پسې شي، ځکه چې ښایي اوس مهال دا ملکیت په 300 میلیون ریال بدل شي. په کار ده چې جمهوری ریاست دغه موضوع تعقیب کړي سو سعودي د دې بدل ته اړ شي.
ځینې دینی عالمان په دې نظر دي چې په سعودي عربستان کې د افغانستان د ملکیتونو ورانول پر افغانستان یو اقتصادي گزار دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې په وینا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي توافق ته د رسیدو لپاره خبرې روانې دي. د امریکا د استازو د جرګې او شمېر غړو د دې توافق په هکله خبرداری ورکړه او ویل چې د امریکا حکومت د تهران لخوا باید فریب ونخوري. سلطان محمد سرور پر ریپورت لري.
د امریکا د استازو د جرګې یو شمېر غړو خپلې دغه اندېښنې د استازو د جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې پرونی غونډه کې چې ایران سره د اټومي توافق د نتایجو د څېړنې لپاره رابلل شوې وه بیان کړي. دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې بلخوا په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکا، روسیې، برتانیې، فرانسې، چین او جرمني ترمنځ اټومي توافق ته رسیدلو لپاره خبرې روانې دي. مرکچان زیار باسي چې داسې یو توافق ته سره ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود او په دغه هیواد باندې لګول شوي بندیزونه لري کړي. دوی وایي چې توافق ته نږدې شوي دي، خو د ترسره کولو لپاره یې سختو پریکړو ته اړتیا ده. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې یو شمېر غړو پرون وویل چې په ایران باندې باور نشي کېدی او ګواښ یې وکړ چې ناوړه توافق باید ترسره نشي. د استادو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوریت پلوي مشر اډ رایس وویل چې دا د موږ لپاره یو ناوړه توافق ځکه دی چې د دایمي امتیازاتو د ورکولو په مقابل کې موقته ګټې ترلاسه کیږي او هغه هم چې ایران داسې درغلي ونه کړی چې شمالي کوریا کړی دی. د اوباما حکومت د تګلارې په هر ګام کې کاغه د یورانیم او د غنی کولو ظرفیت دی یا د توغندیو انکشاف او یا د بندیزونو لری کول د ایران د رژیم د اساسي ماهیت ناسمه محاسبه کړی ده. د غراز جمهوری پلوی استاد الینا روزلنتن محتمل توافق لو واقعیت لري یو تخیلی فکر وګاڼه. یوازینی ښه توافق هغه دی چې ایران د یورانیمو له غنی کولو یو مخ لاس واخلي او خپل اتومي تاسیسات له منځه لري کړي. د امی بیرا په شمول څو تنو دیموکراتو استازو هم خپل اندېښنې څرګندې کړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله زر غګونه د ډرامو نوې لړۍ خبريږي خو اوس د مهمو خبرونو لنډی سپام وکړي. په پاکستان کې د سولې په ورسېو خبرو کې د افغان پلاوی یو غړی وایي چې طالبانو په دې غونډه کې داسې سندې ویلي چې دوی به ګواکې د ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې اور بند وکړي. د کورنیو چارو وزیر د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې له شمالي ګاونډیو هیوادونو پوځي مرسته او تجهیزات غواړي. امریکایي مفتشان وایي په کابل کې د امریکا په سفارت کې ساختماني چارې ځنډول شوي او اضافي لګښت هم پرې راغلی دی. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د توافق خبرې توافق لور ته پرمختګ کوي خو د خبرو د بری کم واقع نه خلیدل کیږي. په یمن کې د القاعده شبکې نوی مشر پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې پر امریکا بریدونه وکړي. قاسم الرامی وروسته تر هغې په یمن کې د القاعده مشر ټاکل شو چې د دې ډلې پخوانی مشر ناصر الوحیشي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې له منځه لاړ. ملګرو ملتونو بیا په یمن کې انساني مرستو لپاره یو غیر مشروط اوربند اعلان کړی دی. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویل چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شهزاده سعود الفیصل چې سلویخت کاله د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مسؤلیت پر غاړه اخیستی او د 15 کلنۍ په عمر مړ شو.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې نسیم د اسلم د اوسېدو د ځای د پیدا کېدو په لټه کې دی. اوس راځي په دې برخه کې واوري چې نسیم اسلم پیدا کوي سي او کنه.
کاشکی مو ژوندای راوسته و. غریب مړو او ستا چغې وی چې و مینې سي و مینې سي.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
اسمه خراغ لي انت درود لكم مثلا ابو ګوټه ګوټه څنګه ځان دې غوړه ورسه
خدای خیر زه مشه چې ته فرصم نه کوه غلا غته په یاد وي کومه دې هدا وته لیدي تو اخته کې ساته بازار پټ کو
خدای دادا څه شو سيدا داخله کې چې وو ډوب کو
نه پويګم څه شو ام دا اوس تل تغړ تغړ کېده
خدای دادا خدای دادا
دلته یو دې دې ټیګه خواته نسیم شتا کلاړ
اوه دغه دې لکه مایی غوټی وهی تا خو ځان پټ کړی و روژه کې عمر هله تېرې نه شي خدای داده راځه کار نه در سره لرم
خود به کار را سره نه لري یواله غته مې شپږ زره افغانۍ راته تمامه شوه
زه د یو سړي سره کار لرم هغه چې په دواړو کلي کې نوم راته بد کړه دا ټول دلاور خان په ما وکړه هسې خو یې نه پرېږدم خیر نسیمه په دې خبرو پسې مې ګرځه هغه دی قانون ورته جزا ورکړه
هو نسیمه جمیل ښه وایي په تللو اوبو پسې بیل مه اخله دلاور خان خپله جزا ولیده زه خوشحاله ژوند کوه هېڅ د نوم بد شوی نه دی ټول پوهېږي چې ښه هلک
یې ژوند یې را باندې حرام کړی چې ژوند یې پرې حرام نه کړم نه یې پرېږدم ورپسې یم
ګلالۍ لکه چې په پښو کې د نوره دمه نشته لکه زر زر راځه
ښه وایې پلوشې په پښو کې مې رښتیا دمه نشته پیشله مې ته ناوخته ویښ شو له هماغه سهار لسو بجو نه وږی یم
زه ورځ نیمایي ده تر څو بیرته کور ته ځو ورځ به تللې وي
بس توکل په خدای لوږه به مې هېره شي اوهو دا خو نن ګودر ته هېڅوک نه دی راغلی
روژه ده نو څوک یو وخت څوک بل وخت راځي راځه بېکاره نه پاتې کېږو وینې څومره صابره شنه شوي در ټوله وایې
هو دا دی ما هم پلو ورته رالوی که دا دی دې خوا هم شته ښه پیرکي به ترې پاخه کړو د تروکو پیرکي مې د مور ډېر خوښېږي
ای ګلالۍ رانه هېر وو سترګې ته روښانه
څه شوي څوک
نسیم یادوم ګلالۍ ولې دې داسې رنګ وتښتېده وایم خوښ شو چې له بنده خلاص شو
ښه د مور او پلار دې سترګې روښانه وي
خیر دی نو اوس خو یې دومره بده مه منه
دې نه چې هېڅ له بنده نه خلاصېدی ښه به و
څه داسې مه وایه ګلالۍ دا نو بیا ډېره بده خبره ده
څنګه ونه وایم له بند نه چې را خلاص شوی دښمني ته یې ملا تړلې
څه دښمني ته ته خو د یوه نوم هم نه اخلې نسیم غواړې د اسلام او دلاور خان سره دښمني وکړي
هو هغه خبر شوی چې زموږ له کوژدې نه مخکې اسلام زما په سر کور کې جنګونه کړي
ښه یعنی خبر شوی چې ته اسلام پوښتې
هو او بل دا چې وایي دلاور خان نقسته په ما د غله نوم کېښود
خیر دی ګلالۍ زړه ورته مه خوره څه نشي کولی ته راشه دې خوا دلته څومره هر رنګ سابه دي
څوکم پلوشې ډېره خفه یم هېڅ نه پوهېږم چې څه وکړم
ګلالۍ راځه چې منګي ډکو زه به نور ناوخته دی هسې نه چې د پیرکیو پخولو ته وخت راته پاتې نه شي
ښه دی ما هم پلو غوټه کوي دومره سابه بس دي
او ګلالۍ دې ته اندېښنه مه کوه چې نسیم به د دلاور او زوی سره یې دښمني وکړي
خدای دې وکړي چې همداسې وي پلوشې که نه زما رنګه به مور سره بده شي
بس بس درځه ټیګه شه منګي ډک شول
بس دی دی نسیم موری نور دی دا جارو بس که زای پاک شو لرشه چه دی روشه که را باندی تاوان نشی دیر کار مکو
دی نسیم پلارا پویگم چه لوبا لداریگی خو خر روشه دا الله دی عجر را کی
کلا خدای سوک دارو لری نو دی بنده لوبا لهم داریگی او بیا پا دی روشه که
یوسی فرش خو تا ورکه دا بالښت ته تکیه وکه دا رسی دیوال ګرم دی لږ مخکې دلته لمر و
ښه خیر یوسی د نسیم مورې هرې خواته مې چې پام اړوم خو نه اوړي
ولې څه شوي
د نسیم هغه ملګری ښه یم چې جمال نومېږي
ښه څه یې کړې زه ښه ووایه
ډېرې اندېښمن کړی یم نسیم بیخیل چه تیوه تلای
خدایا خیر کې چې کلی
جمال ډیر اندېښمنو ویلې نسیم غواړي چې په یو ډول له دلاور خان نه او یا یې له زوی اسلام خان نه غچ واخلي.
دلاور خان خو بندي دی او د زوی غریبي د مړې او ژوندي درک نسته، پرېږدي ده غچ به څنګه واخلي.
داسې مه وایه، نسیم زوی دې ډېر بې سترګو شوی. جمال ویل دا چې وخت نا وخت ګرځي د دلاور زوی اسلام لټوي.
وای خاورې مې په سر شوې، دا څه وایې؟ ما خو ویل چې تشې خبرې به وي، نو د دلاور سره څنګه دښمني کوي؟
ای چا ته ووایې نو؟ ما ویل چې نسیم له بنده را خلاص شو څنګه غلی دی، هیڅ هم نه وایي.
د نسیم پلاره، روژه ماتې ته لږ وخت پاته دی، چې کور ته راغی ورسره خبرې به وکړو او پوه به کړو.
زه یې هم راتګته په تمه یم، خدا دی اوس به د ماښامه زنونه کوي خو نسیم لا نه ښکاري.
زه به د سرخان ورکم تر هغو به راسي. خدای دې په خپله پناه کې وساتي زویه.
نسیمه، زه هېڅ نه پوهېږم چې ستا په سر کې ماغزه شته او که نه. وایه پرېږده د دې خبرو شه.
پرېکړه پرېکړه، هغه دی اسلام دی را روان دی.
نسیمه زه خو ګوره چې ډېر رانی ونه کړې.
ته یوازې سیل کوه.
زه هسې هم نه در سره ځم، بیا درته وایم ګوره چې ډېر ژوبل نه کړې.
نه نه، پستې پستې خبرې به ورسره وکړم.
ودرېږه جمال، مه راځه، را نږدې شو.
ای اسلام، آخر می پیدا کړی، ډېر در پسې ستړی شو.
اے ودرېږه،
څوک یې؟ څه وایې؟
همدا د ژوند آخري شیبه ده، تباه کوم دې.
ومې پېژندې چې نسیمه ته ما تباه کړې؟
څه کوې نسیمه؟ خوشې که وژنې، خوشې که
وژنه مې. دا بې غیرت ما ته جنجال جوړوي.
ته ما سره څه دښمني لرې؟
اسلامه ته خو یې خوشې که کنه؟ ای خلکو، تاسو سیل کوئ؟
زه پاخله نسیمه.
هغه دې پولیسان راغلل.
پولیس پرېږده، اوس به یې کلمې درته راوباسم.
ته دومره تکړه یې چې ما په چاقو وهي؟
خوشې که چاقو
نه یې خوشې کوم چې دې را اخیستې مې نه یې درته پرېږده.
خوشې که
تشت اسلامه، اسلامه و تشتی دین آسوانه. نسیمه روخته دو خویدی زر خواته و هرهی رخشی و خرکو.
ودرگا ودرگا بایم، ودرگا ودرگا بایم، پورت کلاسونه
که که ودرگا باوال آقازه بچاکلو هلا
پورت ای که موترتا ای دی او بیا تختی ما
نه صاحب باندې شو دی خورا شي
علي نسې د دې پورته کې موټر ته چې نو ته به بوځه
خو وي نسې دا نسې ما سترګې په پټه
وې وینې چې نه روانې دي
څه شو
واه ته چیرته روانې څه نو میګې ته
جمال یو
ته مو خېجه موټر ته ولا کانو موټر چې کله موټر ته واچو یاله
نسیم
جمال
نسیم
جمال
نسیم اسه په دغه څه وکړ اسه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه، تاسو د یو کلی زرغګونو ډرامې یو سل شپږم برخه واوریده. اوس د ډرامې اړوند ژوندۍ باس ته چې زه یوسف صدرانی قربایم. محترم اوریدونکو، لکه تاسو چې دوه نوی سوال اوریدلې، نن په دې موضوع خبرې کوو چې کڅوک د چاله جرم خبر وي، داغه دویم کس مسولیت د قانون په وړاندې څه دی، او هغه کس باید مخکې له دې چې لومړی کس جرم تر سره کړي څه اقدام وکړي. په خبرونه کې را سره د کابل پانتون د حقوق استاد امان الله احمد زید ترڅو دا موضوع د قانون لمخې وڅېړي. کغلی احمد زید سپستړي مشه، خوشاله چې تاسو خبرونه کې لرو.
مننه نظام تاسو ته د ازړې رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. سلام مت خیر
میره بني خیر سه خو اوریدونکو، تاسو کې د همداسې پیښو شاهد وي څه کوي؟ خپل نظر یا پوښتنه مر سره په 0999 203 1540 او بلش میره 0992255 شمیرو شریکول شي. ښاغلی احمد زسه، په جرم کې د شرکت او مرستې په موضوع خبرې کوو، څه وخت څوک د یو جرم شریک کڼل کیږي؟
څو موضوع باید سره بیل شي. یو دا چې اتفاق په جرم کې ده، او بل شراکت په جرم کې ده. مخکې لدن چې جرم تر سره کیږي کې او څوک موافقه کوي د یو جرم تر سره کیدلو کې دوی توي متفق په جرم کې ده دغه حالت وي اتفاق په جرم. اتفاق په جرم دام د قانون لمخې جرم ده په خپل جزاله لري. مخکې لدن جرم تر سره شوی کې او څوک اتفاق کې څوک سره کینی او په د تصمیم په نتیجه راسي کې چې یو څوک ووژني او یا بل جرم تر سره کې دا په خپل جرم ده او د اغګډون کوونکی چا ته موافقه کړي وو باید اطلاع ورکړي موظف او مراجع او ته اطلاع ورنکړي دا هم مسول ګڼل کیږي. بل موضوع دا ده چې د جرم نه ورسته یو څوک بیا شریک ګڼل کیږي نه متفق. کله چې جرم تر سره کیږي په د کې بر علاوه د هغه څوک نه چې مستقیما عمل تر سره کیو فایل ورته ویل کیږي یو بل څوک هم پکې خیل د هغه ته شریک د جرم ویل کیږي. د موږ د جزا قانون لمخې شراکت په جرم او دغه حالتونه مشخص سوي دي چې دغه له جملې نه تحریک یا تشویق په جرم نه کې او څوک یو څوک بل څوک تحریک کوي تشویق کوي چې یو جرم تر سره کوي او د دې تشویق او تحریک لامل هغه جرم تر سره کوي د خپل دغه شریک ګڼل کیږي باوجود د دې چې عملاً هغه فعل د سره نه د تر سره کړي. بل حالت دا ده چې یو څوک د بل چا لپاره جرمي وسایل آماده کړي یعنی سلا ورته آماده کی اطلاعات ورته ورکی یا امنیت وساتی چې
ترڅو د جرم واقع شي
د جرم واقع شي دغه د سړی هم شریک ګڼل کیږي کیدای شي چې د عمل اند جرم په سانه کې موجود ونه وسیږي. او بل حالت دا ده چې جرم په سانه کې د کس کیدای شي حاضر وسیږي او جرم ته ځینې د سہولتونو آماده کړي چې د سہولتونو ل عمل او یا د عمل لمخې هغه جرم تر سره سي یعنی د جرم یو مادي اړخ تر سره کړي. مثلا کېدې چې هغه کس وژل کیږي څنګه چې په ډرامه کې وکتل کېدې چې دا کلک ونی سي کېدې چې یو په بوکس وې بل په چاقو وې دا هم شریک ګڼل کیږي چې عملا هغه مادي عنصر دی ور سره تر سره.
بلې استاد کڅوک مرسته مونږ کړي تشویق مونږ کړي اما د جرم نه خبر وي او چې تاسو ونه وای په دې وخت کې څنګه
دا درېمه موضوع ده چې د اتفاق او د شراکت انا ورسته بل موضوع اطلاع د جرم ده. د قانون لمخې او په خصوص د موږ نوې جزایي اجرات قانون لمخې چې په 1993 کال کې نافذ شوی د قانون لمخې ټول اتباع مکلفیت لري چې کله د یو جرم څخه دوی معلومات پیدا کړي موظف مراجع او ته باید اطلاع ورکړي.
خیر سه مونږ یو وردون کې هم لرو زمونږ مشانه وردون کې قاری سه پښتون زمونږ سره په لیکه کې ده پښتون سره
محترم صدران کوم تاسو معلومات مجلس عبد السلامون وړاندې کوم مقدار دی چې کومې کې یو ډېر څه موضوع مټاکلې ده محترم زران صاحب او اکیان زموږ چې باندې وخت په باندې موالید کې داسې پیښه کیږي خو په شرط دي چې قانون حاکم او په شرط دي چې سپاره شي داسې کسان زما په نظر شاش په دغه کې دا خبر رااله چې جمال او نسیم مسلم یعنی زما په نظر جمال هم په جرم کې شریک دی ولې یو قتل چې دی یا یو جرم چې دی مستقیم دی یا غیر مستقیم دی که جمال مستقیمن په شریک دی مستقیمن په شریک دی نو صاحب مې اوس یې پوښتنه ده دا قانون اگاهي باید څوک ورکړي ولې خلکو اوس په اگاهي په دې خبرو نه پوي دا قانون اگاهي باید څوک ودي خلکو ته ورکړي چې جرم یا مستقیم دی یا غیر مستقیم.
او مهرباني درته وایي استاد مهرباني استاد محترم سوال تاسو اوریدم
زه غواړم چې د ورورته هم چې خبرونه تر پای پورې تعقیب کړي د محترم ورورته چې د لپاره چې موږ بس نور اړخونم لري اطلاع صرف په دمانونو چې هر څوک باید مکلفیت لري او نور اړخونم لري کې د اطلاع ځین وختونه کې اطلاع خپل جرم ګڼل کیږي نو دغه حالتونه باید تفکیک شي. ډیره خه موضوع ته موږ ورور اشاره وکړل چې آگاهی څوک ورکړي د قانون نه د موږ په جزا قانون کې د اصل شتون لري او د حقوقي اصل د عمومي اصل د چې د قانون نه بې خبري عذر نه ګڼل کیږي څوک نشي کولای چې وایي قانون نه نوم خبر اصل کې د خپل اتباعو او د خلکو مکلفیت داده چې قانون نظام خبر کی او پیږي چې د کوم قانون چتر لاندې دوی ځوان کی خو دلته دولت د سہولتونو په خاطر د دل لپاره چې دغه آگاهی تر سره شي، د دل لپاره چې قانون حاکمیت عمومي او ډیر پلی شي، نو ځکه دولت ځینې مشخص ارګانونه چې هغه عدلی وزارت د نشر له طریقه په رسمي جریده کې قانون نشري او خلکو په لاس کې دا قانون ګدی له څو پرڅدو خبر شي، د دې په څنګ کې نور مدني ټولنې او دغه جملې څخه رسنې د دند لري لکه تاسو ډیر ښه خبرونه لري، دغه ډیر کولای شي چې نقش او رول ولوبوي چې څنګه آگاهی خلکو ته ورکړل شي، او په پانتونونو کې په تحصیلي او تعلیمي مراکزو کې په بخصوص په مملکت کې چې هلته د سواد کچه ټیټه ده، هلته خبره ده چې دغه له طریق مدني ټولنو له طریقه هم آگاهی ورکړل شي.
ډیر زیاته مهرباني قاری سه پښتون اتمن جواب واخیسته چې د قانون څخه نه خبري معذرت نه ګڼل کیږي. یو بل اوریدونکو لرو، مهرباني خپل ځان معرفي کړئ، کوم ځنه داړي کني ولي بلې په موضوع خبر نه ورور خاوردون کې اړیکه مشله ده، د بل تماس په طرف سو مهرباني خپل ځان معرفي کړه، کوم ځای نه اړیکه نیولې. بلې بلې د ازادي رادیو سره تاسو تماس وصل دی، مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم دې چې لیکم ځنه اړیکه نیولې.
مولوی صاحب راغیم د مزان کابل نه تماس نیولې.
په خیر راغلی مولوی صاحب، څه به ویل غواړي؟ مهرباني موضوع اتمن اوري تاسو.
ماشاءالله ډېر ښه پروګرام هم نیولې ده، او دا عبرت لپاره چې څوک اوري انشاءالله عبرت به ترې دي، ځکه چې اکثره خلک په دې نه پوهېږي چې محرک اصلي د جرم آیا دام شریک د جرم ګڼل کېږي او که نه. نو دلته وضاحت پیدا کېږي، یو شی بل دی چې یو دا د جرم ده، او یو داسې چې یو سړی مرتکب د جرم کېږي، او قانون کې څه وضاحت د دې په باره کې شته چې عام خلق آیا هغه دزګیرولی شي، اجرات شي کولی، د دې مجرم په باره کې څو پولیس راځي او څو خلک راځي، که عام خلق اجراات نه دي که غیر قانوني دي؟ د مېلمنه مې دغه
او مهرباني استاد درته وای، استاد مهرباني تاسو سوال واخستم.
ډیر ښه موضوع ته مولوی صاحب اشاره وکړه، چې عام خلک صرف دغمر اجرات کولی چې دا مسئول معذفینو ته دی تسلیم کی، نور غچ اخیستنه جزا ورکونه د دولت حق ده او مسؤلیت ده، نور خلک نس کولی چې جزا ورکي مجرم ته، په صورت کې بیا دوی خپل مجرم ګڼل کیږي. یعنی دوی دغمر کولی شي جرم مخنیوي وکړي او مربوطه مراجع ته اطلاع ورکړي او مجرم ونیسي او هغه ته تسلیم کی.
او مهرباني او شواهد جمع کی ترته؟
نه نه، شواهد جمع کول د دوی دند نه ده، متاسفانه موږ تاسو په اور
شواهد ولري بهتره بوي چې امنیتی ارګانون ته
هدف د ما مادي آثار دي، کله چې جرم تر سره کیږي مادي آثار تر پرته کی دي، سی سلا پرته کی دي، سی مقتول په یو خاص وضعیت کې پروتي، نوخه خبره ده چې خلک د تلاس ور نه وړي. متاسفانه موږ تاسو په مملکت کې دغه وسایل دومره پرمختللای نه ده، چې بیا پولیس او جنايي او عدلي قضایي ارګانونه اوسې کولای چې لغو پر چې دغه اسناد لاس پکې ولګي او د لمنځه لاړ شي، بیا جرم ثابت دل بیا مشکل ده. خو خبره ده چې دوی د جرم په صحنه کې مداخله ونه کی، دومره وکي چې د مجرم د فرار څخه مخنیوي وکي او د مسول مراجع ته تسلیم.
مهرباني استاد، یو بل اوریدون کې د اخلاقي پنوم له هلمند نظم سره اړیکه نیولې، مهرباني.
دا ګران چې د اشرف غنی سمزدار پښتنه لري چې معنا د خپل کاري ولایت کې او پرموز مې وروره دا د یک بچی باندې او معنا انور خاله ګراوري او پر غریب خل باندې او دا د یک پرموز د ملکان روپي ټولې اوس دا غیر د معنا تجارت تجارت تر سره.
بلې اخلاقي صاحب، مونږ نن په دې موضوع خبرې نه کوو، بلکې په یو ټولنیزو اجتماعي موضوعاتو خبرې کوو. ان شاء الله تاسو نظر په نور خبرونه کې شریکو، مونږ دوه ساعته نور ژوندې خبرونه لرو. یو بل اوریدونکو په طرف زو مهرباني چې تاسو مونږ سره اړیکې نیسئ، خپل ځان معرفي کړه، کوم ځای اړیکې نیولې؟ مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم دې؟
نشه
نه غواړم. او څه ویل غواړې مهرباني؟
هغه دا ما تا درامه چې ما وورته نو دې کې دا سیم ماته ملامت کړه، کې ځکه چې به واکه ټول دې زړه زما زړه کار کوي، خو نه سیم نه کوم چې په خپل حال کې په دې سره چې وسیږي و څو چې ځان نه پرې زما خپل حال کې نه کوم چې نو دا جرم جرم کې ساجي کاپل.
یعنی باید ځان آرام ونیسي څنګه کله چې د جنگ
په لپاره وران دي؟ یا نو غواړي چې ضرر وته ورسي، خپل غواړي ضرر وته ورسي، دا څنګه چې پاتې ضرر ورسي ده خو نه کوم.
د ډرامې په اړه ستاسو نظر او مهرباني خیر اوسې. شیرنغه مونږ وخت بل اوریدونکو هم مخلو، مهرباني تاسو ځان معرفي کړئ، کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ بله بله، زمونږ غاوري مهرباني ځان دې معرفي کړه.
سلام علیکم، زدران صاحب لوګر ولایت. اکرام.
وعلیکم السلام اکرم جان، ستړی مشي. مهرباني
یم وفیدنه لمیلمانه زه ده ورورا چې چېرته دغه کس چې د جر مستقیمان شرکت نه لري او غیر مستقیمان یې لري، نو د ده په شریعت کوم حکم د شریعت کې دی مجرم پېژندل کېږي؟ او
یعنی غیر مستقیم څنګه؟
لکه دا اطلاع لري که نه اطلاع لري په جرم باندې، خو نور په جرم کې مستقیمان دی هغه شرکت نه لري. شریعت کې اسلامي شریعت من نگاهه د مجرم پیژندل کیږي او کله پیژندل کیږي؟
په دې اړه تقریبا دوه اونۍ مخکې موږ د دینی عالم سره خبرې درلودلې، هغه ویلې چې دا غیبت نه ګڼل کیږي، بلکې بهتره ده چې څوک خبر شي. یعنی دا موضوع کې چې کله جرم واقع کیږي که څوک خبروي دا غیبت نه ده. او که استاد هم څه خبرې درلودې اتمن درته وایي. بل اوریدونکو په طرف زو، مهرباني. بله زموږ سره ستاسو اړیکه وصل ده، مهرباني خبرې وکړئ. بله بله مهرباني خبرې وکړئ، تاسو اړیکه وصل ده. مهرباني. وعلیکم
السلام.
خیر اوسې مهرباني، ځان دې معرفي کړه، څه ویل غواړې؟ او مهرباني موضوع ته راشه، د خبرونې وخت کم دی. مهرباني
دا موضوع چې
خبره ده او ورته خبر نه، زمونږ د خبرونې وخت کم دی. خیر اوسې خبرونه واوره، ان شاء الله پويږي. مونږ ته ګڼو اوریدونکو د 0 شپږ نوي 0 شپږ شپږ شمیرې لري غږیز پیغامونه هم پریخي دي. استاد د دوی نظرونه اورو.
زما نظر دا ده چې نسیم په پاره کې باید جمال اول د نسیم مور او پلار او د ده نږدې اقاربو ته خبر ورکړي، او د هغې نه وروسته د قانون دپاره د پولیسو ته باید نږدې سر معاملیت ته خبر ورکړي، په دې شرط چې پولیس عادل وي. نو اوله بهترینه نظریه دا ده چې خپل فامیل او رشته داران باید خبر شي، تر څو چې د مخنیوی د دې پېښې واقعات وشي.
زه عبدالولي همت یم، د خوست ولایت څخه خبرې کوم. هر څوک باید داسې سوچ وکړي، داسې فکر وکړي، هر څوک باید ذهن ته هدا هغه واخلي، تند واخلي. زه به لومړی نه باید سوچ وکړي، لومړی نه باید فکر وکړي، ځکه که یو کس نه فره نه ورشي چې دا په چکو باندې سړی ووهه او هغه اوس د پولیس سره روان وه. که دا د مخکې نه حوصله کړې وه، سوچ یې کړی وه، فکر کړی وه، دی به نن داسې پیسې سره نه مخامخ کېده. هر څوک باید ذهن ته هدا کړي، دا تند واخلي او دا حق ورته واخلي.
او مهرباني اوریدونکو ویل چې باید احتیاط وکړي، بل ویل چې لومړی باید فامیل خبر شي. مهرباني استاد،
زه غواړم چې دغه موضوع باندې لږ څه نور هم وغږیږم. د جرم د اطلاع پاک خو مخکې له دنه د ورور چې کرام چې ویلې چې دا فقهي او شرعي بڼه لري که نه، د اوریدونکو د معلوماتو لپاره زه باید ووایم چې زموږ جزا قانون کاملا د فقه څخه اخیستل شوی، ډېرې برخې د حنفي فقه نه اخیستل شوی، دا کاملا فقهي بڼه لري او شرعي بڼه لري. څوک د جرم نه مطلع اوسیږي او هغه خبر نه ورکوي موظف مراجعو ته، دا خپل جرم ګڼل کیږي، د شراکت په جرم نه ده. د اطلاع پاک لا پاسل کې ټول ادب او قانون وایي چې دوی باید د جرم نه کله چې خبريږي باید اطلاع ورکړي موظف مراجعو ته. خو په دې کې ځینې نور موارد ته استثناءات دي. یعنی یو څوک د خپل د اقارب د جرم څخه مکلفیت نه لري چې اطلاع ورکړي، د اقارب څخه مکلفیت نه لري. ګټ دغه موضوع د موږ په مخکینی موقت اجرات قانون کې په واضح توګه درج شوی، په وسنی قانون کې مشخصه توګه نه درج شوی. خو په غیر مستقیم توګه کله چې شهادت حق د امتناع حق کله چې اقارب ته ورکول کیږي، اطلاع خپل پولا طریقه موږ کولای شو چې اطلاع حق هم دوته ورکول شوی چې امتناع وکړي کله چې دوی د اقارب موضوع وي. په څنګ کې موږ د افغانستان د باندنی او د داخلي امنیت په ضد د جرایمو د قانون په اساس الته خودل شوی چې اقارب دغه مکلفیت نه لري چې دغه جرایمو څخه اطلاع ورکړي. نو دغه څو قانونو لمخې موږ کولای شو چې د اقاربو د جرایمو څخه مکلفیت څوک نه لري چې اطلاع ورکړي. خو په څنګ کې د بل موضوع د اطلاع پاک لده ده چې که یو څوک پیږي چې یو جرم نه ده واقع شوی، دی په دروغه توګه اطلاع ورکړي، دا هم د افغانستان د جزا قانون د 300 مادې له مخې د جرم ګڼل کیږي او جزا ورته ټاکل شوی. یعنی که څوک مطلقه توګه اطلاع ولري باید اطلاع ورکړي، ځکه چې که اطلاع ورنکړي بیا هم جرم ده، او که اطلاع نه لري په دروغه توګه موږ ګورو چې په ځینو موردو کې د اطلاع څخه سوء استفاده کیږي. یو څوک خپل دښمن یو بل څوک سره رقابت لري، نو هغه په دروغه توګه اطلاع ورکوي او هغه بندي کیږي او کېدی جزا ورباندې تطبیق شي. دغه اطلاع هم چې په دروغه توګه شوې ده، دا هم جرم دی، موږ په قانون کې جرم ښودل شوی.
یعنی اطلاع باید دقیقه وي، که چیرې
بل اطلاع دقیق اوسی که څوک په دروغه توګه اطلاع ورکړي دی او جرم څخه د خپل جرم د هغه د تعقیب وړ ګرځي. بل موضوع ز فکر کوم چې په اطلاع کې موږ کشفی مراجع او ته ډیر مهمه خبره ده چې دی د کشفی د هنر او د جرایمو د تعقیب د هنر لمخي زین وختونه د سکیږي چې سازمان یافته مجرمین د سکیږي چې د یو وړو کې جرم څخه عدلی او کشفی مراجع ته اطلاع ورکړي چې هغه یلته بوخت کی او د دوی هدف دا ده چې یو لوی جرم تر سره کی او د موږ تاسو په وسنی وضعیت په افغانستان په وضعیت کې ډیر مطابقت لري.
چیرې څوک اطلاع ورکوي حکومت ته دغه کس هویت به څومره محفوظ وساتل شي؟
دقیقا د موږ د اجراتو په قانون کې د شاهد د هویت پاک لده خودل شوی چې د هویت باید محفوظ اوسیږي. بیا د مطالعه پاک لده چې نه د خودل شوی خو دا حکم زه فکر کوم چې د مطالعه پاک له هم تطبیق مومي، یعنی کولای شي چې د شهرت الته باید محفوظ اوسیږي او چاته ونه خودل شي.
ډیره زیاته مهرباني استاد ساس سره بس خوند وکړو د اوردونکو څخه مننه چې موږ سره اړیکه ونیولې. درنو اوردونکو تاسو د دوشنبه په ورځ د ماسپخین د 2:30 بجې څخه ورسته زموږ د ډراما هر وخت اوریدل شي راتلونکو ونی یو سلو ومه برخه ده. نو دا خبرونه دلته پای ته رسیږي چې ما یوسف زدران وړاندې کړه. بل خبرونه د فراګ استودیو سید سامي عباس وړاندې کوي. تاسو ورسره اوسې خبری مطالب لري کولای شي 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیره ته موږ ته غږیز پیغامونه هم پرې